درنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه به زما همکار احمد تکل مخکې بیایي، خو تر هغې مخکې چې احمد تکل راشي او د خبرونې مطالب او رپورټونه در معرفي کړي، زه خبرونه در وروم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی دی. او د امریکا متحده ایالاتو، برتانیا او استونیا پر روسیې تور پورې کړی چې دا ګورجستان د حکومت او رسنیو پر وی پانوی سایبری بریدونه کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان پاړه. افغان چارواکي وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. په سیمه کې لا هم ډزې روانې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 22 کسان ټپیان شوي او 55 نور ټپیان دي. 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ورته شمیر رسنیو ته تایید کړی دی. د ښاغلي رحیمی په وینا سیمې ته د تصفیې لپاره د پولیسو ځانګړي قطعات رسیدلي. د حزب وحدت ګوند چې د تلیندار مراسمې جوړ کړي و، مشر کریم خلیلی وایي یوازې د محمد علي جنار روغتون ته د پیښې له ځایه 25 جسدونه او لسګونه ټپیان وروړل شوي. نوموړي چې یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل جګړه لا هم په سیمه کې روانه ده او وضعیت ډېر مبهم دی.
تنها در شفخانه محمد علی جناح 23 شهید تا هنوز راپور
داره. خغلی خلیلی وایي وازی د محمد علی جناح په روغتون کې تر اوسه د درویش شهیدانو رپورت ورکړل شوی او 33 نور ټپیان دي. له نور روغتونونو څخه لا هم معلومات نشته چې هلته به څومره ټپیان او مړه وروړل شوي. وضعیت همداسې ګونګه او ناڅرګند دی. په کابل کې د محمد علي جناح له روغتون سره د ازادي راډیو اړیکه ټینګه شوه، خو هغوی د مړو او ټپیانو د شمیر په اړه چې دلته وروړل شوي لا د جزئیاتو لورکولو ډاډه ورکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شو تصویرونو څرګندېږي چې ګڼ کسان د غروختون ته ورولل شوي دي. په نننۍ مراسمو کې چې د تلین مراسم و، یو شمیر سیاسي چارواکي او مشران هم و. د امنیتي ادارو په وینا ګڼ چارواکي او سیاسي مشران له پیښې روغ وتلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مړو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دا یو شمیر مدني فعالانو د مرګ شوبلې رپورټ هم ورکړل شوی. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی. ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې له برید وروسته یې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او ښاغلي خلیلي سره چې په دې غونډه کې و ټلیفوني خبرې کړي او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړي. خو افغان ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر لیکلی چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته د ټپیانو په درملنه کې د هر راس هڅو سپارښتنه او لارښوونه شوې ده. په اروزګان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی او یو تن یې ټپي کړی، شپږ تنه یې له ځان سره بیولې دي. پولیس وایي طالبانو دغه کسان نن سهار شاوخوا 9 بجې د ترینکوټ ښار اړوند یوه سیمه کې تر برید لاندې راوستل او له هغې ځایه بیولې. په دې سیمه کې د ملي پولیسو د پوستې قمندان نورعلي ازادي راډیو ته وویل چې دا ملکي خلک دغه سیمې ته په میلې پسې ورغلي وو چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید وکړ او وروسته یې ونیول. دوی وایي سمدستي دوی هم سیمې ته لاړل چې یو کس ټپي ترې راخلاص کړي او یو روغ ترې راوژغوري. محمد افضل چې له برید روغ وتلی او ملګری یې ټپي شوی دی، هم ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو پر دوی او نورو خلکو برید وکړ چې وروسته یو شمېر کسان ونیول او دوی وتوانېدل چې ترې وتښتي. څو ورځې مخکې په میدان وردګو کې هم د طالبانو لخوا د لسګونو ولسي خلکو د نیولو او برمته کولو رپورټونه ورکړل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنگیالو خطاب وکړ. ډونالد ترامپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړه دی. ولسمشر ترامپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې د پوښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ترامپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وویل، د رهبرۍ دا موقف دومره اسان کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان کې ګڼې قبیلې شته چې طالبان پر هغو د کنټرول موندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ټرمپ له ملا عبدالغني برادر سره تیره سه شنبې ټلیفوني خبرې وکړې او ویل چې دا خبرې ډېرې ښې وې. او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او استونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویب پاڼو یې لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې بریدونو هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودلي. د دې درې واړو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، د پراخ سایبري بریدونه د ګرجستان په وړاندې د روسیې د خصمانه او بې ثباته کوونکو فعالیتونو د اوږدمهاله کمپاین او د ناوړه کړنو د پراخې لړۍ برخه ده. دا څرګندونې وروسته له هغه نه مخته کېږي چې د ګرجستان سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په فبروري کې د هغه پراخو سایبري بریدونو په اړه ولیکل چې په اکتوبر کې ترسره شوي. د فبروري په شلمه د امریکا متحده ایالاتو او برتانیا په څرګنده د ګرجستان دا دریس تایید کړ چې وایي د روسیې لخوا تنظیم شوي سایبري بریدونو زرګونه ګرجستاني ویبپاڼې افلاین کړي او آن د تلویزیونونو او رسنیو خپرونې ګډوډې کړي.
سمګ غاګل ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو، را سره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پر راپورونو کې به په کابل کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو د وسلوال برید له تلفاتو او جزئیاتو خبر شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د عبدالله او محمد اشرف غنی د انتخاباتي ډلو ترمنځ د پرونیو خبرو په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د څیړنې له پریکړې وروسته خلک په دې اړه څه وایي؟
کله چې امریکایانو په انیسټیټ څخه خانه باندې بمبار وکړ او زمونږ د ورور په ګډون باندې نوټیس زیات کارتران او نور دوستان ملګري شهیدان شول.
په نورو موضوعاتو کې، د روزګان د مرکز ترین کوټ زده کوونکي غواړي چې د دوی بند ښوونځي باید بیا ترمیم او پرانستل شي.
دغه مکتب په خوا ملیمانیا درلوده، نو څوک نشته. اوس د مکتب ګرده سر خراب شو، دونه څوک نشته چې ورته راشي. مس مکتب رسان کې موږ ورځو شی په کې زده کوو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام واورئ. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو په خبرونو کې مهم واورېده، د کابل په لویدیځ کې نن سهار د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو وسلوال برید وشو. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې ویل کېږي چې د دې برید تلفات زیات دي. خو کابل ته ورځو، د کابل له سټوډیو د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او راته وایي چې په دې پیښه کې څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي او پیښه څنګه رامنځته شوې ده.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته په کابل کې د عبدالعلي مزاری د 15 تلین په مراسمو برید له شپږ ساعته وروسته هم دغه بریت روان دی. او دغه بریت د کورنی چارو وزارت وایي چې یوې سړی کنډوالې یا یو کور ته وسلوالو ننوتي او له هغې په مراسمو باندې بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ازادي راډیو ته البته ویلي چې په دغه بریت کې 20 کسه وژل شوي دي او 55 نور ټپیان دي. دغه وسلوال بریت نن غرمه مهال سنیمه بجې د کابل شپږم امنیتي حوزې اړوند الترامست شوه دی. د افغانستان د کورنی چارو وزارت هم رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویل چې په دې وسلوال بریټ کې هوښ کا سوجل شوی او د ټپیانو هغه ارقام به اوسه د عامه روغتیا وزارت له ارقام سره توپیر کوي چې نه هوښ کا ټپیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسلیت کمی وسلوال ډلې په غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه پیخه کې په دغه بریټ کې هغه خپل لاس رات کړی دی. دکل صاحب په دغه مراسمو کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله په ګډون محمد کریم خلیلی، محمد محقق پخانی ولسمشر حامد کرزی، صلاح الدین ربانی او نور سیاسي رهبرانو هم ګډون درلود. اوس هم هلته ساحه د افغان امنیتي ځواکونو له لوري کلابنده ده او جګړه روانه. امبولانسونه هم رسیدلی او د ټپیانو داسې د وژل شویو کسانو د انتقال په حال مصرف دي.
بله، او پر دې سب لاند کراته وایي چې په دې مشرانو کې خو چې په غونډه کې حاضر وو څوک نه دي زیانمن شوي، یوازې عام خلک دي چې په پیښه کې مړه او ټپیان شوي دي. همداسې ده
و د کریم خلیلی سره، محمد محقق سره، یو شمېر نور مشرانو سره چې ازادي رادیو لارخمغه اړیکه ونیوله، نو دا غوي تروس پر دی غوي د صحت ډاټ ورکل شوی، یعنی څوک پکې د مشرانو کې نه دی تاسو ځان نه دی وخت ټول چې اوس ورچل شوی او ټپین د ټول ملکی کسان دي.
ډیر زیاته مننه خاطر پردیس د ازادي رادیو خبريالو چې د کابل پلویدیس کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د وسوا وسلوال بریټ په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پرونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم له استازو سره کتلې دي. یو ځل بیا خاطر پردیس ته ورځو او وابوري چې د دې دوو انتخاباتي ټیمونو د پرونۍ کتنې په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د ولسمشر انتخاباتو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا بریالی نه دی اعلان شوی، تیره شپه یې د یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ډلو ترمنځ د رامنځته شوي انتخاباتي بحران د حل لپاره خبرې شوي. هغه د دې خبرو جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې لومړۍ ناسته د پنجشنبې په ورځ شوې ده، خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې غړی فضل احمد مانوي د دې مذاکراتو په اړه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. په دې ناسته کې د محمد اشرف غني له لوري امرالله صالح، فضل فضلی، محمد یوسف غزنفر او سرور دانش استازیتوب کاوه. هغه ویل دغه ناسته چې د بهرنی چارو وزارت په میلمستون کې جوړه شوې وه، د عبدالله په استازیتوب اسدالله سعادتی، عنایت الله بابر فرحمن، نور رحمن اخلاقی او غلام فاروق مجروح ګډون درلود. د ښاغلي مانوی په خبره په دې ناسته کې اصلي غوښتنه د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو د اعلان لغوه کول و.
دوه لارې شته، یو دا چې د شکایتو کمیسیون لوري ټولو شکایتونو ته د نړیوالو څارونکو پر وړاندې بیا کتنه وشي، او یا دا چې سره له ټولو ترغلیو د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ټولو امکاناتو په نظر کې نیولو سره د ټاکنو دویم پړاو لپاره چمتووالی ونیول شي.
ښاغلی مانوي وایي د دې خبرو په لومړۍ ناسته کې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې او ممکن راتلونکي ناسته د شنبې په ورځ جوړه شي. همداشان تېره ورځ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لومړی مرستیال بابر فرحمن په خپل ټویټر لیکلی وو چې دغه خبرې د زلمي خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه د دواړو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ پیل شوې. د محمد اشرف غني انتخاباتي ډله او همداراز ولسمشرۍ مڼۍ په دې اړه څه نه وایي، خو د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غني به تر راتلونکي درې ورځو پورې د لوړې مراسم ترسره کړي. خو د عبدالله انتخاباتي ډله وایي که د دواړو ټاکنیزو ډلو ترمنځ خبرې پایلې ورنه کړي او محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ د لوړې مراسم ترسره کړي، په همدې ورځ به عبدالله هم د دوی په وینا د یو ټول شمول حکومت د رئیس جمهور په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. ښاغلی مانوي وایي عبدالله به د لوړې مراسم په خپل اوسني دفتر کې چې د سپیدار ماڼۍ ده ترسره کړي، او دې مراسمو ته بهرني میلمانه هم راغوښتل شوي. په ورته وخت کې روان ټاکنیز جنجالونو ته د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي د انتخاباتي جنجالونو حقوقي اړخ پای ته رسېدلی، خو د روانو سیاسي ناندریو لپاره باید دواړو خواوې یوې هوکړې ته ورسیږي.
نړۍ تقریبا د ټاکلو پایلې په رسمیت نه دي پیژندلي، او هیڅ چا مبارکي هم نه دا ورکړې، او د لوړې مراسم هم وځنډول شول، خو اوس دواړه طرفونه غواړي چې د لوړې مراسم ترسره کړي. دا خپل یو بحران دی او پرته له خبرو بل لار نشته.
ښاغلی ستانکزی د اشرف غني او عبدالله ترمنځ د یو ائتلافي حکومت امکان هم لري نه بولي، او وایي چې ممکن دواړه طرفونه د همداسې حکومت پر سر توافق وکړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو،
کابل.
قدر من اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې به په یو بل راپور کې ووري چې په افغانستان کې د جنگي جرایمو قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې د هرکلی ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنایتونو د جدي څیړنو غوښتنه هم کوي. خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې خلک او زده کوونکي د بندو ښوونځیو بیا پرانیستل غواړي. د روزګان د مرکز ترین کوټ یو شمیر اوسیدونکي او خلک وایي څلور کاله کېږي چې ښوونځي د دوی د ماشومانو پر مخ تړلي دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې شوي دي. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې د ناامنیو له کبله ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ نچین سیمې منځنۍ ښوونځي چې روانې جګړې نړولې او زرګونه زده کوونکي له زده کړې بې برخې کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي ښوونځي د جګړو له امله نړېدلې ده، خو د ټولګیو د چتونو ګاډران او دغه شان خښتې په دې ښوونځي کې د جګړو د مورچلو په جوړېدو کې کارېدلې دي. ویل کېږي په دې ښوونځي کې له زرو ډېرو زده کوونکو زده کړې کولې، خو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې له امله یې دروازه د زده کوونکو پر مخ تړلې ده. د دې ښوونځي دوه زده کوونکو جمیولا او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا یو څلورم کال دی چې دا جنګونه راغلي دي، په دې ښوونځي کې بیا درس نه دی ویل شوی. دا څلور کاله بیا برخې وکړیم په شاوې، کله یوه ځای ته برس وي کله بل ځای ته برس وي. اوس نو ټول دی څوک یو پوچې لري یا یو پسونه یو شی لري، هغه ګوري که نور نور دغه ایله بېکاره ګرځي.
چې دغه جنګونه شروع شوي دغه مکتب خراب شوی دی، اوس دا موږ خپل کارونه کوو بشې نه. خو دا جنګونه چې سره راغله هغه ګرده مکتب هم سره ونړېدلې، دغه بالا ګرده شیان سره ولاړه ورک شو. په دې کې ډېر ډېر دا ګرد کلي د ورځو پخوا بورکلله اوس نشته. اوس دا مکتب چې خراب شوی دی دغه رئیس اوس بیا څوک نه دی ورغلی. نو خو دغه مکتب پخوا مالیمانیه درلوده، نو خو څوک نشته. اوس دا مکتب ګرده سر خراب شو، دونه څوک نشته چې ورته راشي ماسې مکتب رسان کې موږ ورځو شی پکښې زده کړو.
دا یوازې د نچین ښوونځي نه ده چې د جګړو له امله تړل شوې، بلکې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې لسګونه نورې ښوونځي هم شته چې د جګړو له امله زیانمنې شوې دي. د ترینکوټ ښار د ګرماب سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې له تېر یوه کال راهیسې طالبان نشته، خو لا هم دلته ښوونځي تړلي دي او څوک یې د دوباره پیلغام نه کوي. دوی وایي ماشومان یې اوس له زده کړې بې برخې دي او غوښتنه کوي چې تړلي ښوونځي دي یو ځل بیا ورته خلاصې شي.
نمې جمعه ګل همت د روزګان ولایت سیدون کې مخبونه شاګردان و زر یو له ساو په شاخوا کې مجدي شمول د دې مکتب د لودلی. نو ټول شاګردان عادي وس د مکتب د زده کړې دستر نعمت څخه بیا برخې دي. عادي دا شاګردان چې په خوا درسته له وس پسونه ګوري یا بچلی کې یا مرد کې کې باندې جنگ و ما نو وس خوا دي جنگ ختم سو په دې منطقه کې دا منطقه خوا د وس امن د جر در جر جزموږ مکتب راته جوړ کې دغه پسان کې جراته پال کې دغه
منم مسری محمد ور له سیار دي. دا چې کانس دا ډیر وخت خیر په جنگو کې ورانه سونه بد څه ولاړ نو وس مکشنیان دغه د درس مثال په پوجي کې اختاجي د استخار شي نسته چې مکتب د ولارت مکتب خراب
او د چش پوجي کوي په
د تایاب پوجي دا تایاب پوجي د اپسونه ګوري یا بل کې سکیا په کوڅو کې مرد کې کوي. مثال په اول سیم کې هم په دریم کې هم په پنځم کې هم و درته مو بل ولر نه و. نو اوس په خو مکتب ته ورته چې وخت به سو مکتب ته ورته درس به ویل را له بکورته به ورته مثال جوړي به خوره بده بس و دغه سی بیا مپشن بیا ورته مکتب ته ولر. اوس نو بل کار نه لري به پوجي او بیا پس خو بیا پساته ما سه بل کار نه لري.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې د نامنیو له امله د ماشومانو پر مخ ښوونځي تړل شوي او ودانۍ د جګړو له امله زیانمنې شوي دي. د دغې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه مکاتب چې ړنګ شوي دي هغې دپاره مختلفې برنامې په پلان کې نیول شوي دي. ترمیمات لرو، ترمیم پروسه په کار اچوو. همدارنګه د اکویپ د برنامې نه د 950 نیمه کاره پروژو دپاره مونږ آمادګي لرو. هغې کې یو دغه مکاتب هم شامل دي، هغه مکاتب چې په جنګي کرخه کې دي او ړنګ شوي دي پخوا جوړ شوي وو. تعمیرات ستونزې اوس دپاره لري، هغې دپاره انشاءالله پلان لرو او د خپل پلان مطابق مخې ته ځو تر څو هغه ابتدایي سروې مونږ بشپړه کړو. په خپل ترمیماتي پلان کې هم داخلو او وزارت سره هم په دې رابطه باندې خبرې کوو. وګیم ورسره انشاءالله مشکل بنی.
مدنی فعالین بیا وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې له امله زرګونه ماشومان له زده کړې بې برخې دي. دوی وایي د یادو ماشومانو له زده کړې بې برخې کېدل د اندېښنې وړ ده او باید دولت ورته جدي توجه وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
دینی عالمانو په کونړ ولایت کې د جنازې په مراسمو کې سقاط بند کړی دی. دوی وایي چې د سقاط په پیسو به یا لارې او پلونه جوړیږي او یا به خلک د خیر ښېګڼې نور کارونه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د موضوع تفصیل اوروي.
په کونړ کې دینی عالمانوی په جنازو کې د سقاط په نوم د پیسو ورکولو دود چې کوم شرعي بڼه نه لري ختم کړي او پر ځای د مړو وارثین د سقاط په پیسو لارې پلونه یا مدرسې جوړوي او یا هم د څخلو پاکو اوبو څاګانې باسي چې ګټه یې ډېرو خلکو او ثوابي مړي ته رسیږي. د دمکلي اوسیدونکي دینی عالم مولوي فضل غنی ازادي راډیو ته وویل
چا والدین مړ شي دغه لپاره به صدقه جاریه کی. ځکه رسول الله فرمایي کله چې انسان مړ شي دغه ټول عمل ختم شي، خو درې داسې ځونه چې په قبر کې هم هغه ته دغه ثواب رسیږي. اول رسول الله صدقه جاریه، صدقه جاریه ویلي، صدقه جاریه لار جوړول دي، جماعت جوړول دي، مدارس جوړول دي، مکتبونه جوړول دي، مرفت عامه کارونه چې هغه خلک ته ګټه اخلي، نو انسان کو قبر کې هم هغه ته رسیږي دغه ثوابونه.
د هغه په خبره چې په خوابه په کونړ کې هم د مړو په جنازو کې ملایانو دایره جوړوله، قران کریم باندې به د سخات پیسې خوي په دایره کې به ګرځولي، یو بل ته به بخلي چې دا یو غیر شرعي عمل او د قران کریم سپکاوی وو چې اوسي دغه دود ختم کړي. په کونړ کې د عالمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وایي سقاط له یو کس څخه د قضا شو المنځونو او روجو په بدل کې د فدیې نوم دی چې د مړي وارثینې ادا کوي.
اوس رالو دا مسله چې علما ناسو دا چورلندې به کو، تا ته به خلې وخت ته به قرآن بېزتي پکې کېدله او دغه یو حیله وه او حیله ناره وه. یو یو ګس ټوټه وه، نیم نیم ګس ټوټه وه، سپینه ټوټه به ټوټې ټوټې کړل، دا تا ته جانماز دی. نو دا شریعت کې ناره وه وه، لاره دې جوړه کړه، کوه دې جوړ کړو، بلکې مدرسې را دې چانده ورکړه، نو بله یو طریقه دې وکړه، نو دې ته یو صدقه جاریه وه.
د مولوی عبدالرحمن په وینا چې تلې درواجی سخات په څیر خلکو ته د غیر شرعي رواجونو خلاف د اسلام احکام بیان کړي چې ورسره په ټولنه کې زیات اصلاحات رامنځته شوي. قاری سعید چې د تر میرمنې وفات شوي د سخات په پیسو یې منډکول چینی او تبلیغي مرکز ته کوزه شوي لاره جوړه کړي وایي
هغه صدقه چې دوی کوي، هغه فدیه چې دوی ورکوي، نو بیا ګوري چې کوم کار په دې باندې ترسره کېدی شي، که لاره یې، که پولي، که بل داسې یو خیریه کاري، نو هغه یې دپاره تصمیم نیسي او هغه پرې ترسره کوي. څه وخت مخکې زمونږ هم د تره ښځه وفات شوې وه، نو موږ دا لازمه وګڼله چې د منډکول په ساحه کې چې کوم تبلیغي مرکز دی دغلته یوه لاره وه چې ډېره خرابه وه، خلک به چې مرکز ته تلل، نو بوډاګان خاص کر ډېر ستونزو سره مخ وو. نو پرې هغه ورغوله او صدقه جاریه به انشاءالله هغې ته بیا ثواب رسیږي.
خو یو شمیر نور دینی عالمان بیا وایي چې سقاط ورکول د هر چا خپل خوخه ده، که څوک پرې د خیر ښېګڼې کار کوي او یا یې په غریبو ویشي. قاری انور الله وایي
فدیه همداسې لکه مسکین فقیر خو به تا ته معلوم وي، هغې لی ورکولی، نو هغه کوي کې استعمالوی شي په لکه مسکین لی ورکوی شي.
د کونړ، نورستان او د ننګرهار له یو شمیر سیمو پرته د هیواد په نورو اکثر ولایتونو کې د مړو سخات له جنازې وروسته په دایره کې ناستو کسانو او له دایرې بهر غریبو خلکو ته ورکول کیږي. خو دینی عالمان وایي د سخات دغه ډول ورکړه یوازې یو دود دی، که ټولو سیمو کې د مړو د سخات پیسې د خیر ښېګڼې په کارونو ولګول شي، نو ورسره به یې مړو ته د ثواب رسېدو تر څنګ د هیواد آبادۍ او د خلکو ستونزو هواري کې هم پورا ونډه اخستی وي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راولېږئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په هلمند کې خلک څنګه مرخیړي یا پوڅکۍ کوي.
بیلمن کې د پخوات څخه د پخوانی خلګې ګرد شپې پیژنیم نو دوی مستر کولای سي چې دا رانی سو کورلو پر واجولو کې سفره مرسته وکړي.
د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. په افغانستان کې د جنگي جرمونو قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې د هرکلی ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنگي جنایتونو د جدي څیړنو غوښتنه کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي هر هغه اړخ چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو عامل وي باید ولسته یې څیرې بربنډې شي. له دې سره په یو وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي او پر افغان حکومت په دې برخه کې د همکارۍ غږ کوي.
له هغې وروسته چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څېړلو پریکړه وکړه اوس په افغانستان کې یو شمېر قربانیان چې د جنگي جرمونو له امله یې قرباني ورکړې د دغې پریکړې هرکلی کوي. د 2018 کال د اپریل میاشت په کندز کې د بېسرحدو ډاکټرانو پر روغتون د امریکایانو له لورې هوایي برید چې په ترس کې 22 کسان ووژل شول هغه وخت دغه برید یو جنگي جنایت وبلل شو. په همدې روغتون کې د وژل شوي ډاکټر رور حمدالله سالارزي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له رامنځته شوې پېښې څلور کاله تېر شول خو اوس هم دا معلومات چې په دې روغتون ولې برید وشو.
کله چې امریکایانو په انیسټیټ څخه خانه باندې بمبار وکړ تقریبا د دې پیښې څخه څلور کاله تیر شو. څلور کاله تیر شو د امریکایانو چې کله دا جنایت وکړ او زمونږ د ورور په ګډون باندې نوټ یې زیات ډاکټران او نور دوستان ملګري شهیدان شول تقریبا په همدې کې امریکایانو دا جنایت وکړ. نو زمونږ امریکایانو نه افغان حکومت نه هیڅ کوم زمونږ پوښتنه وکړه چې ولې دا جنایت امریکایانو ترسره کړو عبدالاخر په دې وخت کې ولې د کورنۍ د قربانۍ کورنۍ ترسره په چی پاتې د خلکو.
الحمدلله وی نړیواله محکمه دغه پیښه ژر تر ژره وڅېړي. همدارس تیر 2019 کال د سپتمبر 15 په ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت د 02 قطعي لخوا په یو کور کې د چاپی پر مهال څلورونه وژل شول. هغه مهال دغه پیښه د جدي غبرګونونو سره مخ شوه ان تر دې چې افغان ولسمشر د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی هم له دندې لرې کړ. په داسې حال کې چې د دې پیښې څخه شاوخوا اته میاشتې په تېرېدو دي د دې څلورونو ماما محمد ابراهیم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم نه ده معلومه چې حکومت ولې د غزوانان ووژل.
دوی خو موږ ته وایي چې 15 کسان هم نیولې دي او بندیان دي موږ سره نو موږ لا نه خپل سترګ نه لیدلی دغه مجرمین دي ونیسي دغه حملې دې بند شي دا
دوړه کورنۍ د حکومت څخه د دې پیښو د جدي څېړنو غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو خو هغوی د خبرو نه کولو تر څنګ وویل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا د هاګ نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د دې کمیسون وایند شکر الله مشکور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څېړنو لپاره باید زمینه برابره شي.
د جنگي جرمونو اړوند د څېړنو د پیلولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي. غوښتنه مو دا ده چې د افغانستان حکومت د دغه محکمې سره همکاري وکړي او لازم سهولتونه برابر کړي ترڅو دوی خپل کارونه ته دوام.
طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبرې مخکې له وخته وبللې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال 10,000 امریکایي عسكر میشت دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال څه باندې 2,500 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پنځشنبه په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې د خبرو پر مهال دغه محکمه یو غیر مسؤل سیاسي بنسټ وباله او ویل چې په افغانستان کې په جنگي جنایتو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې چړنو مخاونیسی. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي. نقیب الله حسن زای له کندهار لیکي په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا تحقیقات د افغانانو لپاره یو ښه اقدام دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو برید د افغانستان د دښمنانو کار دی او طالبان باید د داسې کسانو د معلومولو لپاره سوله وکی. سمیع الله میوند لیکي امریکا باید تر هغه وخته پورې له افغانستان نه ونوځي چې سوله نه وي شوې. امیر خان ایوبی د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه لیکي، زما په نظر سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند او بین الافغاني خبرې پیل شي. عزیز زابلای له ځنځیر نه لیکي، په افغانستان کې د هر ډول حملو عاملان طالبان دي، ځکه چې په افغانستان کې دوی ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه دوی برابره کړې ده. او دین محمد احمدی له کندهار لیکي، له ولسمشر اشرف غنی نه غواړو چې د طالبانو بندیان ژر تر ژره آزاد کړي تر څو افغاني اوربند ته لاره اواره شي. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اجمل انت غوښې چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو نن په کابل کې په برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او تر 55 زیات نور ټپیان دي. په دغه مراسمو کې یو شمیر سیاسي مشران او چارواکي هم راټول شوي وو چې د کورنیو چارو وزارت په وینا له پیښې روغ وتلي. د کورنیو چارو وزارت وایي په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي یووالي برید بللی. ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې له برید وروسته یې له عبدالله عبدالله او ښاغلي خلیلي سره چې په دې غونډه کې وو ټلیفوني خبرې کړې او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړې ده. په روسکان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی، یو تن یې ټپي کړی او شپږ تنه یې له ځان سره بیولی دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو یې خطاب کړی دی. ترامپ د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو، برتانیا او استونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې برید هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودل شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه کرکټ. د افغانستان او آیرلند ترمنځ په هند کې د کرکټ د شل اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه شیبه مخکې پای ته ورسېده. د تفصیل لپاره صفی الله ستانکزی د شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزی صاحب، لوبه چا وګټله؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. دا مایک دی. سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکولای شول د آیرلند په وړاندې نننۍ لوبه وګټي.
دغه بریا د مایک غلطي ده، هیجان د لوبې د ګټلو کڅنګه
او تبان خو ډیر هیجانې بریا بم نوې، ځکه چې دا په ډي ایل یا ډاک لوئیس میتود باندې افغانستان دغه لوبه وګټله. پاره سی وختونو کې چې د طبي پیخي بنوي او باران او واوري په خاطر باندې واوري خو نه، خو باران په خاطر کې چیرته کرکټ دریږي. نو د ډاک لوئیس میتود دا وایي چې مقابل ټیم که خه امتیازات اخیستی وي، هغه ټیم چې اوس لوبه کوي نو هغه برنده کیږي. نو افغانستان هم یو سلو درې درش منډې کړې وي او څلوېښت منډې ورته پاتې وي چې دغه هدف ته ورسیږي. خو له دې چې دغه یو سلو درې درش منډې په ښه امتیاز ترلاسه کړې وي او د آیرلند په نسبت د آیرلند د همدغې لوبې په مقایسې باندې یو سلو درې درش ښې منډې اخیستې وي، نو افغانستان برنده اعلان شو. البته په ډاک لوئیس کې بیا په یولسو بالونو تفاوت باندې راغی. دا لږ څه مغلقه ده، خو همدا چې افغانستان لوبه وګټله دا د افغانانو لپاره غټه خبره ده. او تمه ده راتلونکي یک شنبه او سه شنبه به بیا افغانستان او آیرلند سره مخ کیږي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان ځوانو بیټسمینانو چانس درلوده او هغوی ښه لوبه هم وکړه، تیزه لوبه یې وکړله. لاغې ډلې نجیب الله زدران په یوشتو بالونو باندې 24 تیز منډي وکړلې. سمیع الله شینوار هم نن خو له نجیب زدران سره ودرید او رحمان الله ګورباز ډیره ښه لوبه وکړه. پاول کې ډیره تیز لوبه وکړله. هماغه د رحمان الله ګورباز تیز او د ځازي تیز لوبه د دې لامل شو چې افغانستان په ډکلیویز میتود باندې برنده شي. البته رحمان په 14 توپونو باندې 28 منډي کړې وي. خو د آیرلند پال سټرلینګ چې د افغانستان شهزاد ورته وایي هغه ډیر قوي لوبه وکړل. نن یو ځل بیا تل د افغانستان په وړاندې ښه لوبیږي. 26 منډې کړې وي په 14 بالونو باندې. او په مقابل کې بیا راشد خان راغی چې بالاخره آوټ کړل ډېر له ډېرو هلو ځلو وروسته. راشد خان درې وکټې اخیستې.
د افغان لوبډلې بالینګ خو
د افغان لوبډلې بالینګ په ځینو زما په نظر ځینو ځایونو کې دوی په فیلډینګ کې ځینې توپونه ترې لاړل. او باید ووایو چې دغه میدان هم ډیر تیز زما په نظر وو او چندانې ونه چلیدل. خو بیا هم 103 منډې په ټي ټوینټي کې هغه هم په هند غاندې ګراؤنډ کې چې په آی پی ایل کې تر 200 ډېرې زیاتې منډې کوي هلته ټیمونه. نو فکر کوم ډېر مناسب ټارګټ د افغانستان لپاره. او باید چې داسې ښکارېدلم چې افغانستان یې ګټي که باران شوی هم نه وای.
ډېره زیاته مننه صفي الله ستانکزای او قدرمن اوریدونکو چې د افغانستان او آیرلند د نننۍ شل اووریزې لوبې په اړه جزئیات راکول.
د لوبو له میدانه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدی. او اوس واورئ چې مرخیړي یا پوڅکۍ په هلمند کې څنګه ترویجیږي. کلونه کلونه کېږي چې د هلمند د کرنې ریاست له کروندګرو سره ګډ کار کوي چې د کوکنارو د کښت لپاره مختلف بدیلونه پیدا کړي. خو راځئ د الیاس دایي په راپور کې وګورئ چې د مرخیړیو بازار څنګه دی.
مجتبا د نادلی په چنجر کلی کې د مرخیړیو د کرل سوي تخم شاوخوا خاوره تازه کوي. دی که څه هم د نو مرخیړیو او پوڅکیو سره ډیر بلد نه دی خو د پخوانیو خاطرو او پوڅکیو د موسم او موندلو په اړه کیسې کوي.
پنځورو سپینسرو به ویل چې پوڅکی چې کله تالنده وسي دا پیلبو د پسرلي په وخت کې دا راغورځي. نو موږ به همیشه چې کله کوچنیان د دې پیدا کول هاو چې مزهدار شی دی.
د اوس زراعت د پوڅکۍ د رواجولو لپاره کار شروع کړی. دا د تیم کری څه پلان ورته لري څه کوي؟
والله خو بس سخته مې د زراعت سره په همغږۍ په چې دوی موږ ته ویلي دي چې معنی موږ تاسو ته د پوڅکۍ د غدر کوو وګورو چې دا څنګه کېږي. او ډېره لای دا شی دی دلته په هلمند کې د پخوا څخه د پخواني خلک یې ګرده ښه پېژنیم. نو دوی سره کولی شي چې دا رانیسي او په کرلو په دغې کې په رواجولو کې ښه پوره مرسته وکړي.
په هلمند او کندهار کې ورته پوڅکۍ خو په ختیځ او مرکزي سیمو کې ورته مرخیړي او سمرک وایي. پخوا به د باران او تالندي یا راد وروسته د درختو په بیخونو کې پیدا کېدلې. خو اوس د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي رواج سي او ډیرو کروندګرو ته په اړه معلومات او امکانات برابر کړي. د دې ولایت د کرهنې او مالداري د ریاست اړوند د پلان او پروګرامونو مسؤول رفیع الله کلام وایي مرخیړي یا پوڅکۍ ولې مهمې دي.
تیر کال د هلمند د کرنې ادارې لخوا په دې ولایت کې په ازمایشتي ډول باندې پوڅکۍ یا په انګلیسي کې چې مشروم ورته وایي د دې کرنې سرته رسولې و چې خوشبختانه تر دې مهاله پایلې مثبتې دي. موږ دغه نبات د دې لپاره چې د هلمند د اوبو خاورې او واسره توافق وازمایو موږ پایلو دا شودلې ده چې په دې ولایت کې د دې نبات نتیجه شته. په مجموع کې څخه استفاده چې دا په اکثره خوړو کې د دې څخه استفاده کیږي چې تقریبا ځینې خلک په دې خوښي چې دا لږ کالوري لرونکي خواړه دي. او دغه رقم موږ په اکثره ساحو کې په نورو هیوادونو کې دا د وزن د کموالي لپاره د دې څخه استفاده کیږي.
د کرهنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي په دې ډول د دې ولایت کروندګرو ته د بدل په نوم نوې بوټۍ تخمونه او میوې وړاندې کړي. د کرهنې او مالداري ریاست کلونه کېږي چې د زعفرانو او الویرا ترڅنګ چې ویل کېږي د هلمند په خاوره کې ښه نتیجه ورکوي او نړیوال بازار هم لري. پر بیلابیلو بوټو د کروندګرو سره کار کوي څو د کوکنارو مخه ونیسي. مجتبا چې تازه په خپل باغ کې پوڅکۍ روزي وایي هیله لري چې ښه نتیجه ورکړي.
ونو یو خو پخوانی خیال او فکر ورته لرم چې دا د خلکو په خوا ډیر خوښ وي. او بل دا چې دا خپلې ولای دا شی دی و د ځوانان چې راځي په دا منظرو دا مې یو خاص دودیز به دغه لري راځي پوڅکی وخورن داسې دغه لري نو خیر به غواړو توکل پر خدای انشاءالله کامیابه بس.
پوڅکی یا سمارک چې په ډیره کمه موده کې واده کوي او خوراک ته آماده کیږي، په ځینو سیمو کې اومه هم خوړل کیږي، خو مرخیړی یا پوڅکی څه ډول کرل کیږي او واده کوي؟ رفیع الله کلام نه یوازې موږ ته د هغه د کرلو لارښوونه کوي، بلکې کروندګر تشویقوي چې پوڅکۍ هم د نورو نباتي بوټو او سبزیجاتو په ډول زده او روزلې رواج کړي.
دغه کرنه چې کومه د دې صورت نیسي، دا په قید هوا کې یا په شنو خونو کې یا په ګرین هاوس کې د دې کرنه سرته رسیږي، چې په مجموع کې دا په خاصو موادو کې د دې هغه کوم انسات چې دی هغه ځای په ځای کیږي او بیا وروسته هغه په واده او نمو باندې راځي او بالاخره دغه نبات چې کوم دی دا شین کیږي.
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلینو وړاندې تر دې د کوکنارو لپاره د ښه بدیل په خاطر هنجه، الویرا، زعفران، کیله او بیلابیل نور نباتات او بوټي ازمویلي دي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د هیواد په نور ولایتونو کې سته، خو په هلمند کې به اول ځل وي چې مرخیړی یا پوڅکۍ بازار ته راوځي او خلک یې د نرخ او پریمانه خوړلو سره آشنا کیږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
یو سل یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د سوله غواړو چې زما زما خویندې ورونه زموږ ټول هیواد پکې خوندي اوسي او موږ پکې خوندي او زموږ په هیواد کې سوله راشي. نه، موږ نه غواړو چې د طالبانو دور ته لاړه شي. موږ غواړو چې د افغانستان کې امن شي، سوله راشي، ښه سوله ولرو. په دیموکراسۍ باور لرو، ځکه زموږ د ټولو پکې حقونه د هغه خوندي وي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو شیبه وروسته پیلېږي، خو له هغه مخکې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړۍ سخت اقتصادي تاوانونه کړي دي. اسمت څاروان درته وایي چې هوایي شرکتونو له دې درکه څومره تاوان کړی دی.
د نړۍ هوایي شرکتونه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ممکن تر سل میلیارد ډالر زیات زیان وکړي. د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې د پنځشنبه په ورځ اټکل وکړ چې د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله به هوایی شرکتونه له 3.5 میلیارد تر 1.4 میلیارد ډالر پورې عاید له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کېده چې هوایی شرکتونه به 9 میلیارد ډالر تاوان وکړي. خو د دې لپاره چې د کرونا د وایروس د خپرېدو ویره ده، ډېر خلک بیریږي چې سفر وکړي. اوس خلک سفر نه کوي او په نتیجه کې الوتکې یا تشیزي یا بیخي پرواز لغوه کوي. په پیل کې ګمان کېده چې کرونا به په چین او یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدوده پاتې شي او د نړۍ اکثرو هیوادونو ته به نه خپری شي، خو اوس داسې ښکاري چې دا وایرس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپری شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږکال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو لپاره راغونډ نه شي. د تاجکستان له خلکو غوښتنه شوې چې د جمعې لمونځ لپاره جوماتونو ته لاړ نه شي. په ایټالیا کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي. دې ته ورته اقدام په ایران کې شوی. سعودي عربستان له مخکې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې وه. پرون سعودي عربستان وویل چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي او د کعبې طواف، صفا او مروه د زیارتوالو پر مخ بندوي. همداراز په مسجد الحرام او مسجد النبی کې محدودیتونه وضع شوي دي. دا دوه جمعتونه باید د ماخوستن له لمانځه وروسته بند وي او د سهار تر لمانځه یو ساعت مخکې پرانستل کیږي. لمونځ به یوازې په جومات کې دننه ادا کیږي. سعودي عربستان ویلي چې تر اوسه پورې په دغه هیواد کې 4 تنه په کرونا اخته شوي دي. په مجموع کې په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې په کرونا 1,012 اخته شوي دي. 3,415 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي او تر 55,000 د ډیرو نورو درملنه شوې ده.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو یو اربیاز فریباز ظاهر خوشاله می چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرق لاس درته وایم. د تلپتیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستی دي، البته په دې توپیر چې داونی مو تر ډیره د خلکو اندیشنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا ویروس د خبرې دوله کبل ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه خلکو موږ ته خپل پیغامونه پرېښي دي او ویلي دي چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسي. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمې وبلله چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راواخلم او دغه راز به د یو روغتي متخصص څرګندونې هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا ستاسو نورو پیغامونو ته هم راسو، خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند ستاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعضو مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغني شي مري یا خکېدل لري، بعضې خکېږي یا بېخي نه خکېږي، چې مغه ویني او مري. دغه جواب راته سبۍ راکوي، سبۍ په خدای مې وسپارله یا الله ماشه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزل ناشیم در حضر میوان سا دا د کورونا ویروس څنګه هرات راغلی دی، دا مخنیوي بایچ په افغانستان کې وشي. نور پر چا وخت دا هله دي چې نو د ایران د چین د ازبکستان د ټول هیوادو څخه نه خپل پوله وته دي، دا غصب د سورې چې دا ویروس افغانستان کې نور نشه غلی سي. و سلام علیکم.
السلام علیکم دادی دا زادی دا کارتون کته سلامونه وایم. بعد سلام د افغانستان ټول ول سلام درګم دا مراد د افغانستان راغلي دا خدای تاسو ته سره په خیرات وری کې چې خیراتونه او کوم څه چې مسلمانان یې عقیده لري دا هر څه خیرات او چې خپل تر واسه او طاقت پر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم یې محمد نبیدی دا اسنان مرض د باندې سي دا خو او فعلاً د شي دای څه خبره کوم دا کوم مرض چې افغانستان تر راغلي د کورونا ویروس په نامه باندې او تاسو اندیشمن یم، خو څه وکم ډیر ناچار یم. اندیشنه زموږ لږ نه څه راځي ګرځولای، موږ مجبور یو خپل کار وکړو او کثیر دولت ته د ناروغي مخنیوي وکړي او د خارجي کشورو سره لکه ایران، پاکستان او د سنور کشورو سره په لوټړي او د افرتین خپل پر وعده باندې ټینګ ودرېږي او په حقیقت کې تا ګراتګ د دې هوادو ځینې باندې او کومه پیښه چې په افغانستان کې د هرات په ولایت کې سبسیا ده د کورونا ویروس پیښه، نو او دا نفر یو دی دوا دی هر څه چې دی کوچی نه دولت به یو جلا دکې وساتي او نور کچیر د ایران نه راځي حالت به ډاکټران تر چړنې لاندې وي، نو په افغانستان کې د دې ناجوړي مخنیوي بالکل به د دې بیماری مخنیوي وشي ان شاء الله تعالی. السلام.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کې کول سوالي ته خبره کوم. ما د ازادي راډیو ته هیله ده لکرنا مرض په اړه کې دوه خبرونه جوړ شپت کني علامې لري، نو زه خپل کوم امر شوې چې ځان باندې کېږي
مالمات راکی یا مجبار دا غوث فرازی کون سوال سلام احترام. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زدہ علی کرمندان سے ٹھول تو سلامون و احترامون و آئیم مجد اطراف دا منچکی سخیز خبر اکھو مچی دا بلا مغاد اول اسوادی سخیز بردس والایت چی دا یوروس پنام بانج دا مریسیا چی دا دا فاق دا واغمه چې په یو خو دغه راکی اطمینان دا کې شوندي مخنیوي په چی سره کېږي موږ نه پوهیږو نو کېږي چې څنګه دا ځار څه. والسلام به احترام.
دوستانو تاسو پیغامونه مو واوریدل، لکه څنګه چې تاسو هم تشویش لري نور اوریدونکو هم همداسې خپل اندیښنې را سره شریکې کړي. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره دغه یو څو پیغامونو انتخاب کړل. د به دویم چې د انتانی ناروغي متخصصین وایي چې هیوادوال باید د کورونا وایروس څخه د ځان ساتنې لپاره د بیلابیلو لارو څخه ګټه واخلي. د ماسکونو استعمال، د نورو انسانانو ته ډیر نه نږدې کېدل، د ډیرو مایاتو یا اوبو څښل، او دغه راز د ویټامینونو خوړل، مخصوصا د ویټامین سي ډاکټران وایي چې دا باید ډیر وخوړل سي. نو په همدې اړه د کابل د انتانی روغتون له یو متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره زما همکار اکرم الله اکرم یو مرکه دروم چې هغه په دې اړه لازمي څرګندونې کړې دي.
باید ډیر کوشش وکړي چې د ماسک نه استفاده وکړي. خو په دې ماسک هم باید مطمئن ونه اوسي، ځکه دا ان پینځه نوي ماسکونه نه دي، یعنی دا په دې مفهوم یې غیر 95 چیز، یعنی پینځه نوي فیصد د قرنطان د سرعت نه مخنیوی کوي. او زموږ هغه ګران هیوادوال دونه په درد، په زکام یا ټوخي یا په سینه او بغل باندې اخته دي، د خپل باندې کوشش وکړي چې د نورو خلکو نه ځان جلا وساتي، یعنی حداقل باید یو متر فاصله ولري. او هغه وګړي بیا هم چې د کسانو سره روغبړ کوي، د هنډرا پیاده هغه سپی کنه که د سره موجود وي، د هغې نه د اول استفاده وکړي، لاس پریمینځي، ورسته د هغې نه د لاس په اوبو او صابون سره پریمینځي. او که چیرې دغه امکانات نشته وي، خو دغه اوبو او صابون خو انشاءالله په هر ځای کې شته، په هغې سره به خپل لاس مینځي.
د خوراک پاړه باندې چې کوم ډول خواړه باید ډیر وخوړل شي تر څو تر لږ انټي باډي قوي وي،
دې د کوشش وکړي په لوړې قدم کې دی باید د اوبو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي، تر څو دی خپل باندې هغه ستونه لوند وي او د انتان د انتشار یا سرعت لپاره موقع مساعد نه وي. او دوام دی باید د هغه خوړو نه چې په هغه په خپل ترکیب کې په زیاته پیمانه سره ویټامین سي لري، لکه مثلا نارنج او کینو او لیمو، نور میوجات نه باید په کافي اندازه استفاده کړي، تر څو د انټي باډي د خپل باندې یا د عضویت دفاعي سیستم د انتاناتو مقابل کې لوړ شي.
او کلند راته ډاکټر صاحب په علایمو باندې موغږیږي، ځکه ساسې غاک د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې خلک اوري، هغه شاید انټرنیټ او نورې سوشل میډیا ته ټولنیزې رسنیو ته ډیر لاسرسي ونه لري.
او امید اول سره د کرونا ناروغي په لومړي قدم کې تبدا، یعنی د 30 درجه سانتیګریډ په شاوخوا کې به دا کسان تبه لري. دوهم سردردی ده، دریم وچ ټوخی ده، څلورم ساتنګي یا نفسنګي ده، پنځم د تنفسي طرق حاد مشکلات په حساب نفسنګي ده، او شپږم کېدای شي دیتا اسهالات او ضربتوالی پیدا شي. خو عمومي نکنی خانه
اوس چې په هرات کې دغه لومړنۍ پیښه مثبته تایید شو، حکومت ساس په نظر باید څوک چې لکتر لګا نور سیمو ته د افغانستان دغه وایرس د سرایت مخاوني ول شي.
لومړی قدم کې د هرات ولایت باید مطلق قرنټین شي، که نور نه وي هغه ځای کې چې مثلا دغه ناروغان په قرنټین شکل اچول کیږي، هغه کسان چې د سره په تماس کې وو هغه باید نور لوی خورونو ته گشت و گذار ونه کی، او مطلق باید هدغه ترانسپورټیشن او د هوا د لارې د هوایي لارې باید به محدودې او بندې شي، تر څو د موږ مملکت ډېر یو غریب او غریب مملکت دی. خدا نخواسته که چیرې نورو ښارونو ته سراچ انتقال ورکړي، نو د موږ د دې یوال د قرنطین څخه هم عاجز یو، درملنه خو په ځای باندې پرېږده او تشخیص په ځای باندې پرېږده.
په زیات شمېر ښارونو کې سر له اوسه ماسکونه نه پیدا کیږي، که پیدا کیږي هم شاید درملتونونو والا ځان سره قید کی، او په دې خاطر باندې چې بازار احتکار کوي وروسته په لوړو قیمتونو باندې وپلوري. عام خلک بغیر له ماسکونو نه نور څه کولای شي چې لږ تر لږه ساسې په نظر باندې چې پوزې ته واچي او د دغه وایرس د مخنیوي هغه لومړني اقدامات به وکړي.
تاسو مهم ته کتاب هم اشاره وکړل، ماسکونه په با بازارونو کې ډیر محدود شوی دي، په تعلیم دي څخه د هغه مملکت نه چې د چین نه راول کېدل بیرته دی کندې په افغانستان او لوړ چین ته، نو هغه زموږ دوستان چې یعنی ماسکونه نشي رانی ولا یا نه شخص تلای، یا بعضی ها کسان چې خدای دې ته هدایت نکړي وکړي هغه مثلا ذخیره کړي د قیمتي لپاره د غوښ د لا پاک وشي، لیکن موږ دغه نور دوستان وګړي دي کېدلی شي د عادي دغه تکې ماسک هم استفاده وکړي، خپل لاس باندې جوړ کې دي څنګه هم استفاده وکړي. خو لکه مخکې مو هم چې شروع وکړل، دا خپل باندې کار ناروغي د انتقال مخنیوي نشي کولای، لیکن بیا هم د دې تر څنګ هغه نور ساري ناروغي چې دي د خې لپاره د خبره یو محافظتي کوار یا یو دفاعي کوار ده، دې څخه کولای شي استفاده وکړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به تاسو هغه نور پیغامونه راوخلو چې د تیریوی اونې پترس کې مو ازادي رادیو ترسته ولیدې.
بعد سلامه پکار زموږه پیغام مور سي د پاکستان کې خپل شروع ده سهار نه تاسو به تاسو ټول څه چې ګیرګه او ناسي او ایتو کې پختره نه کوي او ټول بس خیره او هزارونه کوي هلته زما ته دا سوال دی چې دا پیغام لورو چارو او تور سي د ننګرهار د لور چارو کې د غرشپت پری دي او په دې مظلوم مرز باندې زه ظاهر دي خپه او دوه پختنه وکړي او بغیر تاسو باندې ویزی ورته شروع کی او که به حکومت دی خیر دی او زر روپے 500 روپے عوام ناخلي او دوه مظلوم جنګ کې لګا د 7000 دا روپے اخلي که څه کې ورکین نه باسي کني ورته خاره درته چې مې ضرورت په سو واده راځي او بغیر په سو واده راځي په مخمه د لور چارو کو نه داخله ده که قبول وي او که دې دا وادي سي بي کارتو کې خدای دې وګوري او دا چې لاس نه راغی او زه غریب او مظلوم پښتنه دم کې دا ویزو کې دا سانتیارا وري
حالو زه دا ځان دا ولات غزاب ولسوالۍ نه خبري کوم چې موږ د طالبانو نه دا غواړو چې موږ د مخابراتي شبکې یا لکه موږ مصطفی ګران کې دی او موږ څه کولای شو چې شاړ کې ورونه شو دا په دې باندې دا به څه سره مګر د تلور په مدغونه چې شپې مر په یلا کې د طالبانو څخه دغه رسول الله السلام علیکم
غرض خالق د علمن او سیدو کې د کجکې ولسوالۍ او سیدو کې ما زه د طالبانو څخه دغه اله لرم دا کوم وربند چې سوي دی دا په دغه صدقې او لیا چې دی ټول کورونه فرار دي ټول یا په لشکرګاه کې از خپل ځان په قناه کې ماته د وطن څخه یو ځنګ وي چې ټول غلو ور مخسوي دي موږ هغه شی راوړل چې موږ به څنګه غوړ ټول کورونه مو ډک دي نو اوس هغه غلو مخسوي دي دا کړکې او دروازې او برکې سامان لاته یا پنکې نور شان دي د موږ په سره یو کې دی یا برکې ته په پونه دي دا کوله دی وای غلا کیږي غلا په شروع د نوزه د طالبان ستا هله لرم چې دا زموږ د کورو حفاظت وکړي څو غلا مجازات یا غلا فین نه جدا و سره دی ماته د وطن زن غول ټول اوس غلا ور مخسوي دي شان دی را چلی د خلکو کورو بستری او هیڅ لا نه پیږي د طالبان ستا هله لرم ورور چې دا زموږ کوم وسایل او شی چې دا موږ د ستي در بدر یا ما ځه خپل شان راوړي دي نو نور هغه شان ټول غلو وړي او غلو وړي دي روان دي نو دا مخنیوي دي نو غواړم و سلام د ازادي درجه کړم ته یو جان منم السلام علیکم
بله السلام علیکم که څه راغلی ګل افغان د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه مې وښتنه مې دغه دغه کمې دواوي چې د زراعت په برخه کې دي ځکه هلمند یو زراعتي ولایت دی نو کمې دواوي چې راوړل کیږي دا با کوچته د وایې دي او د دې پر ځای چې کښته زموږ کرکیل ته غاټو کې د هغه پر ځای ډیر تاوان مشتکړې دي نو زموږ د هغه دواو څخه کمې دواوي چې د ایران سره یا د پاکستان سره راولل کیږي باید چې هغه په معیار برابر وي او کم تاریخ چې دی هغه تاریخ یې ام بالکل جالي تاریخ پروالې دی نو موږ یعنی شپږ واره ما خپل غنمو ته دوا راوړې په و مواري سره دغه دوا سیسه یې ده نو زه غواړم چې په دغه برخه کې که هر یې وي که هغه د مامور وي که وزیر وي کار یې وي دغه دواوي چې را خارجوي که زموږ افغاني پانګلوال وي هغه باید چې دغه دواو ته ډېر پام وکړي ځکه زموږ هلمند ولایت یو زراعتي ولایت دی او ټول پر زراعت ولاړ دی نو موږ د دې پر ځای چې موږ د ګټې لپاره هغه تاوان کوي نو زما یو هیله او ارزو دغه دی ته چې دغه دواوي تاسو په لابراتوار کې ګورئ بیا یې دلته راوړئ وسلام په احترام
مله نه نه مو په تم کې د نفس له سوافي کې ټلیفونونه کار کوي تاسو ویلئ په کومه یې کې کار نه کوي اوس دا د خوشاله د کوارې نه په دې حال ته کارون کاري شروع کړی دی ټول څه دوک
سلام علیکم مدې د کندهار ولایت د ولسی ولایت څخه خبر کوم زه د ازادي راډیو ټول څه کوم کو اوریدم سلامونه وایم اصله سلام او زما را مشکل دی څنګه د ولسی ولایت کې ډیر غریبان خلک اوسېږي ټول د جنگو د مسکینۍ د دربدري سره تر هغه چې او کمی چې د غرو کې نو سروالي ولا راځي د کورونه نړۍ چې وایمو دلته د امریکا پارک جوړو آیا د خلکو لپاره پارک مهم دی که ژوند
السلام علیکم. ولایتی ولسوالی نه خبری کنم عبدالرحمن. دادیم ایبین و پرایشات که جیر آقا تبدیل ولیده. رو خاله جیری آزیت سومی جوریه. ایو دکتر پیمار ولی آقا دکتر ولتا پو دیه پرچی پو مقابل که لازر آبانی دشپا که واقعی. آدی که ولک شروعاتیم دخیلی آن نمایندگانم دخیلی. و سلام. سلام علیکم. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اخته دیوی که چه ستاسی ستونزی اروند و مسئولینو هم آوریده لیویده دیست از پیغامونو موش با امانت سره خبره کرم. دی خبرونی وقت هم دوم رو یو ځل بیا د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. او تاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وه او خپل نظرونه مو راسره شریک کړي وه. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.